رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن پنځشنبه ده، د 1999 کال د سور د میاشتې 9 ده، چې د 2009 کال د می د میاشتې 9 کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان حکومت پر ایران غږ کړی چې د افغان کډوالو مسلې ته سیاسي بڼه ورنکړي. د پاکستان حکومت وایي چې د 1000 دینی مدرسو د څارنې چارې د هیواد د پوهنې وزارت ته سپاري، او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ادعا کړې چې اصلاً پخوانی شوروي اتحاد په دویم نړیوال جنګ کې د نازی آلمان له ولقې نه د اروپا آزادوونکی و.
درنو اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې ډالرو د کاونټر پارټ د موسسې مشره وایي په افغانستان کې خپلو مرستو ته ژمن دي.
This is our commitment.
دا افغانستان سره زموږ تعهد دی. همدارنګه دا په ټوله نړۍ کې زموږ تعهد دی چې له مدني فعالیتونو سره ژمن پاتې شو.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د اټومي هوکړې څخه سرغړونه ونه کړي.
موږ ایرانیان دې ته هڅوو چې د اټومي معاملې له ماتولو نه مخکې ډېر ژور فکر وکړي.
او د عامې روغتیا وزارت وایي د زیږون په مهال د میندو مړینه په 15 کمه سوې ده. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او سید سلیمان شاه تستو وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې د کاونټر پارټ په نوم د یوې نړیوالې ادارې په دفتر باندې د طالبانو په پرونی مرګاني برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په یوه بیان کې چې پرون ناوخت خپور کړی ویلي چې امنیتي ځواکونو 15 واړه بریدګر وژلي او شاوخوا 200 کسان یې ژوندي ژغورلي دي. د رحیمی په وینا په برید کې د یوې ښځې په شمول درې ملکیان، د افغانستان د پوځ ځانګړو ځواکونو یو عسکر، د پولیسو د عامه امنیت د ساتنې 4 ساتونکي او د کاونټر پارټ موسسې یو امنیتي ساتونکی وژل شوی، او د یوه بهرني طبع په شمول 40 کسان ټپیان دي. له بلې خوا د امریکا د ورجینیا په ایالت کې واقع د کاونټر پارټ انټرنیشنل موسسې د عمومي دفتر مشرې میرمن آن هیوډوک د امریکا تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې د حملې باوجود به په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. پوره مرکه به له خبرونو وروسته واورئ.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت له ایران غوښتي دي چې مهاجرینو مسله د سیاسي کوي نه، او په ډله ییزه توګه د افغانستان ته د افغان کډوالو له ستنولو ډډه وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رضا باهر نن د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د مهاجرت مسله یوه بشري مسله ده او باید په همدې بڼه ورسره چلند وشي.
وزارت امور مهاجرین همواره هر کشور میزبان میخواهد که موضوعات سیاسی را با مسئله مهاجرت ربط نده، چون موضوع مهاجرت یک موضوع بشری و اجتماعی است.
پر ایران د امریکا د نوو بندیزونو د لګیدو وروسته د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د ایران دولتي خبری آژانس ارنا ته ویلي و چې د بندیزونو د زیاتېدو په صورت کې ممکن ایرانی چارواکو په میلیونونو افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي.
دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د متحده ایالاتو د وسلوالو ځواکونو د سترو درسیزانو د ګډې کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورډ وایي ضروري ده چې په افغانستان کې د ټیریزم پر ضد د مبارزې په خاطر امریکا په هغه هیواد کې نظامي حضور ولري. ډنفورډ د چهارشنبې په ورځ د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د خدماتو د کمیټې غړو ته دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې امریکایي ډیپلوماتان د قطر په پایتخت دوحه کې په احتمالي توګه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د طالبانو سره په خبرو بوخت دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي په دې هیواد کې د ماشوم د زیږونې په مهال د میندو په مړینه کې د تیرو 10 کلونو په پرتله اوس 15% کموالی راغلی. د دغه وزارت مرستیال مامون سیزیور د زیږون په مهال د میندو په مړینه کې د کموالی یو ستر لامل په افغانستان کې د قابلو زیاتوالی ښیي. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې نن د پنجشنبې په ورځ د قابلو نړیواله ورځ په کابل کې په یوه غونډه کې چې د حکومت د چارواکو سربیره د یو شمېر مرستندویه ټولنو استازو پکې برخه اخیسته و ولمانځل شوه. د عامه روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې 10,000 په دولتي روغتونونو او کلینیکونو او 40,000 نورې د عامه روغتیا په خصوصي سکتورونو کې قابلي په کار بوخت دي. د کابل د ښاري و قابله برېښنا وردک په دې اړه امریکا غږ ته وایي چې موږ د ښوونځیو د استادانو او دولتي مامورانو په پرتله ډېر کار کوو خو امتیاز یې کم اخلو.
کار ډېر کوو او خو زحمام لږ ده او موږ څلور ساعته کار کوو. زحمام ډېر ده او روحي او رواني فشار لاندې یو. قابلو ته دونه توجه نه دي شوی.
د امیر روغتیا وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې 85.8% ولادتونه د قابلو روغتیایي ماهرینو په مرسته او 45% نور بیا په روغتیایي مرکزونو کې ترسره کیږي.
زمن غږ د واشنگتن نوري. پاکستانی ماموران وایي د هیواد اسلامي سازمانونو موافقه کړې چې تقریبا 10,000 دینی مدرسو څارنه د ښوونې او روزنې وزارت ته حواله کړي. دا د پاکستان د حکومت د هغو کوښښونو یوه برخه ده چې په پاکستان کې د تشدد نه ډکو نښتو د مخنیوي په غرض کوي. یو شمېر نقادان په پاکستاني ځوانانو کې د تشدد د زیاتېدو او بهرنیو تروریستانو د پالنې پړه پر دینی مدرسو اوراچي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا د سنا د مجلس استخباراتو کمیټې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مشر زوی ټرمپ جونیئر دغه کمیټې ته په 2018 میلادي کال کې د خپل پخوانی ګواهی په ارتباط یوې بلې استجوابي غونډې ته احضار کړی دی. د دې خبر تفصیل شافیه سردار ولی.
رپورت وایي دا کمیټه غواړي د جمهور رئیس له مشر زوی څخه د هغه د تیر شهادت په اړه چې په 2018 کال کې ورکړی و پوښتنې وکړي. د هغه د پخوانیو جوابونو په اړه پوښتنې وروسته له هغه څخه راپیدا شوي چې د جمهور رئیس ټرمپ پخوانی مدافع وکیل مایک کوهن د استازو خونې ته ویلي وای چې جمهور رئیس ټرمپ د خپل زوی سره په مسکو کې د یوې تجارتي ودانۍ ټرمپ ټاور د جوړولو پر پلان څو ځلې په 2018 کال کې خبرې کړې وې. خو د ټرمپ زوی په پخوانی استجوابیا غونډه کې د سنا د قضایي جرګې تحقیقونکو ته ویلي و چې د دې معاملې په اړه چندان معلومات نه لري. د امریکا د سنا د استخباراتو جرګې لتیرو دوه کلونو راهیسې په انتخاباتو کې د روسانو د مداخله او له روسیې سره د جمهور رئیس ټرمپ د کورنۍ د غړو د اړیکو په برخه کې تحقیقات کوي.
روسي نن د پنځشنبه په ورځ د مې په نهمه په دویم نړیوال جنگ پر نازی المان باندې د متحدینو د بری او څولختمه کلیزه د مسکو په سر میدان کې د عسکري رسمي گزارش پترس کې اولمانځله. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او صدر اعظم دیمیتری میډیدوف د قزاقستان د بخانی جمهور رئیس نورسلطان نظربایف په ملتیا پر رسمي گزارش کې ګډون کړو. پوتین د رسمي گزارش د پرانیستلو په مراسمو کې ادا وکړه. شوروي اتحاد دغه په وینا د نازی المان لولقینا د اروپا یادونکو پوتین د یوکران پایتخت کیف د روسیې د یو بخانی پایتخت په نوم یاد کړو.
په داسې حال کې چې د تجارت په اړه د نوو خبرو لپاره د چین د صدر اعظم رسیل واشنگتن ته روان دی. دغه هیواد لوړه کوي چې په خپل دریز به ټینګ ودرېږي. چین د هم وی کا متحده ایالات د چین په تجارتي مالونو باندې د ګمرکی محصول د لوړولو ژمنه عملی کړي. نو دوی د مسالې ته په بشپړه توګه ځان چمتو کړی دی. د چین مشر تجارتی مرکچی واشنگتن ته د دې لپاره را روان دی چې خپل تجارتی جنگ له امریکا سره پای ته ورسی. د چین د صدر اعظم راسیا لیوهی به نن پنځشنبه په ورځ د امریکا د تجارتی استازي رابرټ لیټر او د امریکا د خزانه وزیر سټیون منچن سره خبرو ته کینی. متحده ایالات د چین په تجارتی مالونو باندې ګمرکی محصول له 10% نه 25% ته لوړ کړی دی.
او د سپین مانی او د اساسو په مجلس کې د دیموکراتانو ترمنځ د جمهور رئیس ټرمپ د شخصي مالیاتو او په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوران کې د روسیې د مداخله په تړاو د ایف بی آی د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د ریپورت په سر راپورته شوی جنجالونه مخ په زیاتېدو دي. دیموکراتانو د جمهور رئیس مؤاخذه کولو ګواښ کړی دی. نور تفصیل به خبرونه وروسته واورئ. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا راډیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خرابسو لومړی رپورټ ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل د شارینو په سیمه کې د کاونټر پارټ په موسې د طالبانو په برید کې د وژل سو شمیره لوړه سوې او په دې برید کې نه تنه وژل سوي دي. په کاونټر پارټ دا خونړۍ برید عامو خلکو غندلی او دا یې د روژې د میاشتې ته بې احترامي بللې ده. نور حال زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په دې رپورټ کې واوري.
نه یوازې حکومتي چارواکو او بهرنیو سفارتونو د کابل په ښار کې د کاونټر پارټ په موسسې برید غندلی، بلکې یو شمیر عام وګړي چې د شاهینو د تیرې ورځې د خونړۍ برید غږ یې تر لرو ځایونو اورېدلی دا برید غندي او وایي چې لږ تر لږه باید د روژې مبارکه میاشت کې له داسې بریدونو خوندي وایي. دا د کاونټر پارټ د موسسې ودانۍ دي چې ویجاړې شوي دي. تیره ورځ 15 ترهګرو په دې موسسې برید کړی و. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې او د یوې مېرمنې په شمول نه تنه پکې وژل شوي دي.
وضعیت صحی چند تن وخیم
د زینو صحی وضعیت نازک و متاسفانه ژوند یې له لاسه ورکړ. په ټوله کې نه تنه شهیدان شوي. د یوې مېرمنې په شمول یو د ځانګړو قطو افسر، درې ملکی وګړي او څلور عامه نظم سرتیری، شل تنه بیا نور ټپیان شوي دي.
خپله د کاونټر پارټ موسسې کارکوونکي وایي دا چې ولې تر هدف لاندې ونیول شول نه پوهیږي.
دفتر کاونټر پارټ یو بی طرفه دفتر دی. خلکو ته خدمت کوي، په غیاب کې تبلیغات هم پسی کوي، خو هغه څه نشته.
طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او دا مؤسسه یې په مختلفو تخریبي فعالیتونو متهمه کړې ده. په دې پیښه کې د ګاونډ ملکي خلکو کورونو او هټیو ته هم زیان اوښتی. د حاجي حضرت ولی کور د دې مؤسسې په مخامخ دی، د هغه کور زیان لیدلی. وایي د چاودنې په مهال کورنۍ په کور کې وه.
موږ نه پوهېږو تر کومه پورې به د دې ملت سرنوشت په دې حال کې. هغه د دوی ځان سره سوچ کوي چې او کومه سوله چې دوی مخې ته اچول دا یو نمایشي سوله ده، نو سوله کېږي نو سوله شته ده چې کر څه رقم دوی ته خپل باداران هدایت ورکړي هغه رقم سوله به وي.
د شارینو په دې سیمه کې د کاونټر پارټ په دغه خیریه مؤسسه باندې د وسلوالو طالبانو دا برید د روژې په درېمه ترسره شو. لویې مشورتي جرګې د طالبانو دا ډول غوښتي وو چې په دغه روژه کې اوربند وکړي. طالبانو دغه اوربند ونه مانه او دې ترڅنګ وویل چې په روژه کې د دوی په وینا جهاد ډیر فضیلت لري. دغه برید په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات هم روان دي. نظامی او سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان په داسې بریدونو غواړي د سولې په مذاکراتو کې امتیاز واخلي.
آتا جسی چی پا قطر کشی و شیوی دی دی غواری دا غخپل امتیاز قوی که زیاد امتیاز واخی، پس دیو تا جنگ تا شدت ور کرده دی او حملو تا شدت ور کرده دی.
طالبان دومره حق نه لري لکه دوی چې ځان ته ور کړی دی چې هلته د سولې خبرې روانې دي. اولته ته دوامدار بریدونه کوه، هره ورځ یا ځان مرګ برید کوه او یا په عسکري نظامي قطعاتو باندې بریدونه کوه، دا د سولې سره مرسته نه شي کولی.
دا برید په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په خپل ټویټر کې لیکلي چې سبا ته یعنی نن به هم مذاکرات دوام ولري او په وینا یې پرمختګ شوی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15.
په امریکا کې د کاونټر پارټ د انټرنیشنل لوی دفتر وایي چې دوی په افغانستان کې د خپل کار دوام ته ژمن دي. په ورجینیا کې د یاد دفتر عمومي مشري له امریکا ژغ سره په یوه مرکه کې وویل چې د دوی د کار عمده هدف د ټولنې د بېوزلو غړو د وړتیا لوړول دي. د کاونټر پارټ پر دفتر پرون په کابل کې یو شمیر ځانمارکو برید کوونکو برید وکړي. نور حال په مرکه کې واوري.
د امریکا د ورجینیا په ایالت کې د کاونټر پارټ انټرنیشنل د عمومي دفتر مشري د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې وویل دوی په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو دوام ته ژمن دي.
دا له
افغانستان سره زموږ تعهد دی، همدارنګه دا په ټوله نړۍ کې زموږ تعهد دی چې له مدني فعالیتونو سره ژمن پاتې شو. موږ له څه باندې 45 کلونو راهیسې د هغو بېوزلو د ملاتړ لپاره کار کوو چې د نن ورځې د پیښې په شان بریدونو کې وژل کیږي. غواړو دوی سره مرسته وکړو چې د خپل ژوند د پرمخ بیولو او ښې راتلونکي د جوړولو توان ترلاسه کړي. دا زموږ ژمنه ده او پای ته نه رسیږي.
میرمن هیوریک وویل دوی د معلولینو، ځوانانو او میرمنو په ګډون د ټولنې له یو شمیر محرومو ډلو او افرادو سره کار کوي، څو وکړی شي د ټولنې د یوې برخې په توګه د خپل هیواد د راتلونکي په جوړېدو کې سهم واخیستلی شي.
You know, Counterpart has always been a non-partisan.
Counterpart تل یو غیر انتفاعي سازمان دی. زموږ تعهد دا دی چې له خلکو سره د هغوی د ژوند په ښه کولو مرسته وکړو. زموږ تمرکز پر سیاسي برخې نه دی، بلکې موږ له ټولنې سره کار کوو.
میرمن هیوریک د Counterpart International د کابل پر دفتر پرونی برید وغنده او هغه د هر ډول اصولو خلاف وباله.
کوم بې معنی برید چې وشو په متمدنه نړۍ کې هیڅ ځای نه لري، دا له اسلام سره هم هیڅ ربط نه لري. هغه څه چې د روژې په میاشت کې وشول ډیر ناوړه و.
Counterpart څه باندې 12 کاله کېږي چې په افغانستان کې فعالیت کوي او له دې وړاندې پر دې دفتر هیڅ ډول برید نه و شوی. دا برید د روژې په میاشت کې وشو او یو شمېر کسان یې مړه او ټپیان کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د مې 15مه په ټوله نړۍ کې د قابلو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. افغان حکومت او یو شمیر مرستندویه ټولنو دغه ورځ هم په کابل کې ولمانځله. د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې 10,000 دولتي او د خصوصي سکتور 40,000 نورې قابلې په کار بوختې دي. دغه وزارت زیاتوي چې د قابلو او روغتیایي ماهرونو په زیاتېدو سره په تیرو 18 کلونو کې د میندو په مړینې کې 15% کموالی راغلی دی. په دې باره کې زموږ خبریالې لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
په کابل کې نن د قابلو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا مهال شاوخوا 10,000 قابلې په ټول افغانستان کې کار کوي. یو شمیر قابلې وایي د زیږون پر وخت مور او ماشوم ته د بهترو خدماتو لپاره د افغانستان لرو پرتو سیمو ته ځي او کار کوي، خو حکومت ورته نه حق الخطر ورکوي او نه هم هغه ډول امتیازات چې د دوی لپاره بسنه وکړي.
کار ډیر کوو او خو زحمام لږ ده. د معلم مثلا پر مقایسه چوګری او معلم څلور ساعته درس ورکوي، ماشي څونه ډیر ده او موږ څلور ساعته کار کوو. زحام هم ډیر ده او روحي او رواني فشار لاندې یو. زمونږ قابلو ته دونه توجه نه دي شوې، نور کشورو ته مملکتونه چې چوګری دونه توجه نه دي شوې.
د عامې روغتیا وزارت بیا وایي چې د قابلو د ظرفیت لوړولو لپاره یې خاصه پاملرنه کړې ده. دغه وزارت وایي چې د قابلو ډیر شمیر ته په کتو په تیرو 18 کلونو کې د میندو په مړینه کې 15% کموالی راغلی دی.
د قابلو په شمیر چې په 2002 کې 3,000 تنه وو او اوس له دولتي انسټیټونو څخه د فارغ شوو قابلو شمیر له 10,000 څخه اوختي او همدارنګه د خصوصي سکتور انسټیټوت څخه تقریبا 40,000 اوختي د هیواد په بیلابیلو برخو کې فارغ شوي دي.
عامې روغتیا وزارت زیاتوي چې دا مهال په افغانستان کې 85.5% ولادتونه د قابلو او روغتیایي ماهرونو په موجودیت او 45% نور بیا په روغتیایي مرکزونو کې ترسره کیږي. لیمن یازی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د 2015 کال د ایران د اټومي معاملې څخه د امریکا له وتلو یو کال وروسته متحده ایالاتو د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه ولګول. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي د اټومي معاملې په هکله په ځینو مواردو باندې چې موافقه سوې تطبیق به یې نه کړي. نور تفصیل د خپل همکار وحید فیض څخه واوري.
شما فکر کردید تو ساعت وروسته له هغه چې د ایران ولسمشر وویل د اټومي هوکړې د ځینو برخو په تطبیقولو به عمل ونه کړي، ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د اوسپنې، فولاد، المونیم او مسو پر صادراتو بندیز ولګاوه. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په لندن کې د ایران رسمي اعلان بابیز وباله او ویل چې د ایران دا اعلان مبهم دی.
موږ باید انتظار وکړو چې د ایران اصلي اقدامات څه دي. هغوی د یو شمېر اقداماتو په اړه بیانونه ورکړل او د عملي کولو ګواښ یې کړی دی، څو د نړیوالو پام ځان ته ور واړوي. موږ به وګورو چې هغوی واقعا څه کوي. امریکا به انتظار وکړي او د هغوی اقدامات به وڅاري.
د برټانیې د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانټ وایي د ایران اټومي هوکړه مهمه لاسته راوړنه ده او ایران باید ترې سرغړونه ونه کړي.
موږ ایرانیان دې ته هڅوو چې د اټومي معاملې له ماتولو نه مخکې ډېر ژور فکر وکړي. دا د هېچا په ګټه نه ده او د هغوی په ګټه هم نه ده، ځکه کله چې هغوی د اټومي کېدلو هڅې وکړي نو ګاونډیان به یې هم همدا کار وکړي.
امریکایي چارواکي وایي له تیر کال راهیسې چې امریکا د ایران له اټومي هوکړې څخه وتلې ده، له اقتصادي پلوه ایران ډېر کمزوری شوی او په انزوا کې دی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استاد براین هوک وایي که ایرانی مشان نوې لاره غوره کړي نو امریکا هیله منه ده چې نوي مذاکرات ورسره وکړي.
If the clerics in Tehran choose
که ایرانی چارواکي لکه څنګه چې خلق غواړي قوانین عملی کړي او د خپلو گاونډیو او نړیوال حاکمیت ته درناوی وکړي، د امریکا متحده ایالاتونه حاضر دي چې ورسره خبرې وکړي.
د امریکا د لوی درستان د کمیټې رئیس جنرال جوزف دنفورد فارس خلیج ته د یوې الوتکو لږدونکې بیړۍ له لیږلو دفاع کړې ده.
موږ استخباراتي معلومات ولیدل او د جمعې په ورځ مو ایران ته واضح پیغام ولیږه چې موږ تهدیدونه درک کړي دي او موږ دغو تهدیدونو ته د ځواب په ورکولو کې جدي یو.
روسیې تور لګولی چې امریکا پر ایران فشار راوړی او له یو سخت حالت سره مخامخ کړې ده او د ایران په اټومي معامله کې پر اروپایي لاسلیک کوونکو غږ کړی چې خپل ژمنې عملي کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په امریکا کې د سپینې ماڼۍ او دیموکراتانو ترمنځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مالیاتو پر اسنادو او د 2014 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په تړاو د مفتشونو د رپورټ په اړه جنجال مخ په زیاتېدو دی. په دې باره کې به نور معلومات د احمد شکیب دوست څخه واوري.
په اتیایمو او نویمو لسیزو کې ډونالډ ټرمپ ته د املاکو د اخیستونکي جوړونکي او خرڅونکي د معاملو د ماهر او د بریالي سوداګر خطاب کېده. دای د امریکا په معاصر تاریخ کې لمړنۍ ولسمشر ده چې د خپل مالیاتو اسناد نه ښکاره کوي.
کای مالیاتې د ښکاره کړې چې دای هغوم رښتم نه دی څومره چې ادعا کوي.
دیموکراتان له ډېرې مودې راپه دې خوا د ټرمپ د مالیاتو د ورکولو د اسنادو مطالبه کوي، څو معلومه کړي چې آیا دای له بهرنیو کمپنیو سره په معاملاتو کې د ګټو تضاد لري، په مالیاتو کې درغلي کړې او یا یې د 2018 کال د مالیاتو په قانون کې له تعدیل څخه ګټه پورته کړې ده کنه. ولسمشر ټرمپ دا غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې په محکمه کې به حساب کتاب کوي.
They want to know every deal I've ever done.
دوی غواړي زما په ټولو معاملاتو پوه شي. فکر کوم اوس مولر د 15 میلیون پرزګز معاملات او مالی حسابونه کتلی دي. ټول سم او درست دي.
د چهارشنبه په ورځ د استازو د مجلس دیموکراتو غړو لوی څارنوال ویلیام بار مجلس ته په سپکاوي تورن کړ. هغوی وویل چې بار د 2014 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په اړه د خاص سر مفتش رابرټ مولر د بشپړ او نه سانسور شوي رپورټ له ورکولو ډډه کړې ده.
موږ اوس د اساسي قانون له بحران سره مخ یو.
د کانګرس احزاریه مجالسو ته د ولسمشر ټرمپ نه پاملرنه د هغه د مؤاخذې لپاره غوښتنې زیاتې کړې دي. د سشمې په ورځ د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی ولسمشر د دموکرات وکیلانو په لمسولو تورن کړ څو هغه مؤاخذه کړي او له دې طریقه ولسمشر په خپل پلویانو کې خپل ملاتړ زیات کړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
دا د امریکا غږ آشنا راډیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اورئ. په کندز کې د ښځینه پولیسو شمیر تر پخوا زیات شوی دی. دوی وایي چې د امنیتي تهدیداتو سره مخ دي خو بیا هم دندې ته ځي. په دې باره کې ګلرحیم نیازمن له کندزه رپورټ لري.
د پولیسو په لیدو خلک ډاډمن کېدای شي. پولیس د خلکو او ټولنې پر وړاندې امنیتي تهدیدات له منځه وړي، خو ښځینه پولیس بیا وایي چې له امنیتي تهدیداتو سربیره هم دندې ته راځي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې ښځینه پولیس ځکه په ټولنه کې مهم دي چې د افغانستان په څیر سنتي ټولنه کې نارینه پولیس د یو چا کور ته د تلاشۍ لپاره نشي ننوتلی او شکمنې ښځې نارینه نشي تلاشي کولی، نو ځکه د ښځینه پولیسو موجودیت ستونزې راکمولی شي. څارمنه مرضیه وایي چې وطن په ښځو هم حق لري او د کورونو د تلاشی لپاره د خزینه پولیسو موجودیت ضروری دی.
خو جامعه ما جامعه اسلامی است، باید ما باشیم، به خاطر کې د خانه اول باید ما داخل شویم به حساب تلاشی. و
زمونږ ټولنه اسلامی ده، دوی یعنی خزینه پولیسی باید موجود وي. کور ته باید د تلاشی لپاره لومړی خزینه پولیسی ننوځي، او د خزینه پولیسو موجودیت د ټولنې ضرورت دی. هغه زیاتوي چې د پخوا په پرتله د خزینه پولیسو شمیر زیات شوی دی.
خانما بیشتر نفوسشان اولا که بود تعداد بسیار کم بود، دیگر آل تعدادشان زیاد شده. د قطعات
د خزینه پولیسو شمیر زیات شوی دی، پخوا کم و په بیلابیلو قطعاتو کې اوس کار کوي. جنایی، شهره، اکادومی او نورو ځایونو کې چې ضرورت دی په دندو ګمرل شوي دي. په قندوز کې د خزینه پولیسو د شمیر په اړه مسؤلین څه نه وایي، خو زیاتوي چې د دوی د دغو ګمرل شوو خزینه پولیسو په موجودیت یې لویه ستونزه حل شوې ده. یوه بله پولیسه چې شپږ کاله کېږي دنده لري له خپلې دندې خوشحاله ده، وایي چې هیواد ته د خدمت په خاطر یې دغه دنده غوره کړې ده.
خزینه پولیس ته مونږ تاسې ټول ضرورت، ټول افغانستان ضرورت لري، باید راشي. شپږ کاله کېږي چې پولیس ته راغلی ما دنده اجرا کومه، او ډېر رضایت لرم چې د ورونو سره مې په دنده کې اوسمه او رضایت پدې ده.
د قندوز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني وایي چې د ضرورت مطابق خزینه پولیسی په بیلابیلو برخو کې پر دندو ګمرل شوی دي. که له دوی سره خزینه پولیسی نه وي، د دوی کارونه نیمګړی پاتې کیږي.
سایر موارد همراه برادرانشان همکار هستند، محلی چک پوینت، محلی بازرسی و تلاشی منازل و سایر جای
خزینه پولیسی په ټولو برخو کې له خپل ورونو سره همکاري دي. د تلاشی پر وخت، د کورونو د پلټنو پر وخت او نورو ځایونو کې د خزینه پولیسو موجودیت ضروری دی. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت لخوا د قندوز امنی قمندانۍ په تشکیلاتو کې د خزینه پولیسو د زیاتېدو لپاره تشکیلات زیات شوي دي، چې ورسره به په قندوز کې د پولیسو هغه ستونزې چې د کورونو د پلټنې پر وخت لري کمې شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونه په پای کې د دې سات د مهمو خبرونو غلطی کې یو ځل بیا واورئ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په کابل کې د کاونټر پارټ په نوم د نړیوالې ادارې په دفتر باندې د طالبانو په پرونی مرګانی بریل کې 200 کسانو شمیر نه وتا رسیدلی دی. د افغانستان د مهاجرینو او د ستنیدونکو افغانانو د چارو وزارت له ایران غوښتي دي چې مهاجرینو مسله دی سیاسي کوي نه، او په ډله ییزه توګه دې افغانستان ته د افغان کډوالو له ستنولو ډډه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عراقچی د دې کار مسؤلیت د امریکا د متحده ایالاتو په غاړه اچولی. عراقچی ویلي دي چې د 4,80,000 افغان زده کوونکي د ایران په ښوونځیو کې په وړیا توګه زده کړه کوي، او 3,000 افغان کډوال د ایران په پوهنتونونو کې تعلیم حاصلوي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې د یو رپورټ له مخې د روان میلادي کال په 4 میاشتو کې څه باندې 144,000 افغانان له ایران افغانستان ته راستانه شوي دي. د متحده ایالاتو د وسلوالو قواو د سترو د رسیزانو د ګډې کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد ویلي دي ضروري ده چې متحده ایالات په افغانستان کې د ټیریزم په ضد د مبارزې په خاطر په هغه هیواد کې خپل نظامي حضور جاری وساتي. هغه دا خبره د چهارشنبې په ورځ د سنا مجلس د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې غړو ته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ماشوم د زیږونې پر مهال د میندو په مړینه کې د تیرو 10 کلونو په پرتله 15% کموالی راغلی دی. پاکستانی ماموران وایي چې د هغه هیواد اسلامي سازمانونو موافقه کړې چې تقریبا 1,500 دینی مدارسو څارنه د ښوونې او روزنې وزارت ته ورحواله کړي. د امریکا د سنا د مجلس د استخباراتو د کمیټې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مشر زوی ټرمپ جونیئر دغه کمیټې ته په 2018 میلادي کال کې د پخوانۍ ګواهۍ په ارتباط یو بل جوابیا غونډې ته احضار کړی دی. روسیې د مۍ په 9مه په دوم نړیوال جنگ کې پر نازي المان باندې د متحدینو د بری او 14مه کلیزه نن د 5 شنبې په ورځ د مسکو په سور میدان کې د عسکري رسمي ګذشت په ترڅ کې ولمانځله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې دا وکړه چې روس شوروي اتحاد د نوموړي په قول د نازي المان له ولقې نه د اروپا اصلي عددونکي وو. پوتین د یوکرین پایتخت کیف هم د روسیې د پخواني پایتخت په نوم باندې یاد کړ، او په داسې حال کې چې د تجارت په سر د نویو محصولات د لګول لامل د چین او د امریکا ترمن تشنج زیات شوی دی. د چین د صدر اعظم مرستیال واشنگتن ته ور روان دی. دغه هیواد لوړه کړې چې په خپل دریځ به ټینګ ودرېږي او پرې به نږدي. د چین د صدر اعظم مرستیال لیو هی به نن د پنجشنبې پر ورځ د امریکا د تجارت استازي رابرټ لیتزر او د امریکا د خزانې د وزیر سټیون منچن سره خبرو ته کښېني.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.